وغوښتمدید.
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. دوستانو، د ازادي رادیو دا یو ساده خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کې اوري چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مقاماتو سره د افغانستان په شمال کې روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي، او د غراس په سیمه کې د توریزم د پراختیا پر موضوع هم له افغان مشرانو سره خبرې او بحثونه ترسره کړي دي. په هلمند کې بیا د موسی کلا چارواکي وایي چې که ورته اضافي سرتیری په وخت ونه رسیږي، نو د دې زیات امکان شته چې موسی کلا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. دا موضوعات په همدې خپرونه کې څېړو او په اړه مفصل رپورټونه اوري. خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په سر کې په موقع د خبرونو سر ټکو ته له ارګ څخه خبره سوې اعلامیه وایي چې پرون د روسیې د کورنۍ چار وزیر له ولسمشر اشرف غني سره لیدلی دی. د سمنګان په دوو ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسموم سوي دي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت برید غندلی دی. د خبرنو تفصیل: د روسیې د کورنۍ چار وزیر پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. افغانستان ته د سفر په اړه مخکې اعلان نه و سوی. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د روسیې د کورنۍ چار وزیر ولادمیر کولوکوف سیف د یوه لوړ پوړي روسي پلاوي په مشرۍ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارګ ماڼۍ کې ولیدل. دواړو لورو د دوه اړخیزې اقتصادي او امنیتي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر و بالا، او د دې پدیدې د ختمولو لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. پرون ماښام د سمنګان ولایت په سارباغ او خرم ولسوالیو کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې سوي دي. د سمنګان ولایت والي خیر الله انوش ازادي راډیو ته وویل چې د مسموم سیو نجونو شمیر چې ټولې د لیسې شاګردانې دي تر څلوېښتو زیات دي. له هغه وروسته چې دوی صنف ته ننوځي، یو بوی حس کوي او حالت یې خرابیږي. د سمنګان د والي په وینا د نجونې یوه کلینیک ته انتقال کړي دي، او اوس د ټولو وضعیت سم دی او ټولې خپلو کورونو ته تللې دي. له دې ورځ مخکې د سمنګان ولایت د چل دختران کلي په ښوونځي کې یو شمېر نجونې مسمومې سوي وې. د دې نجونو د مسمومیت دلیل تر اوسه نه دی څرګند، خو د ازادي راډیو د راپور له مخې په دې سیمه کې طالبان او د حکومت وسلوال مخالفین حضور لري. د پروان ولایت په کوهی صافي ولسوالۍ کې د مځکې د شویدو له امله ګڼ شمېر کلي زیانمن سوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د غره د شویدو له کبله د تګ راتګ لارې بندې سوي، او همداراز د څښلو او کرنې لپاره د اوبو جریان هم قطع سوی دي. د کوهی صافي ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا موضوع یې له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ادارو ته وړاندې کړې ده، او په خپله هغوی هم د مرستو لپاره اقدام کړی دي. خو د کوهی صافي د ولسوال په وینا د دې ولایت د لیرې پرتو سیمو کې د چې ستونزو له کبله حکومت نه دي توانېدلی چې د طبیعي آفاتو څخه اغېزمنو کسانو ته په دې سیمو کې مرسته ورسوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم بهرني خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید توریستي عمل و بالا، او هغه وغنده چارواکو ویلي په دمشق کې د روسیې پر سفارت د هوان څو مرمۍ لګېدلې چې ودانۍ ته زیان رسولې دي. خو په دې برید کې د سفارت کارکوونکو او روسي ډیپلوماټان ته زیان نه دی اوښتي. تر دې مخکې هم په دمشق کې د روسیې پر سفارت حمله سوې وه. روسیه د سوریه د رژیم او د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد کلک متحد او ملاتړي هېواد دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی حمله غندلې ده، او یو ځل بیا یې په سوله ییزه توګه د سوریې د شخړې پر هواري ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له خپل امنیتي سلاکار سره ولیدل چې عراقي قبایلو ته د وسلو ورکولو او روزولو په اړه خبري وکړي ترڅو هغوی وکولای سي رمادي ښار بیرته له اسلامي دولت څخه سختدریزو څخه ونیسي. سپینې ماڼۍ چې د رمادي ښار اسلامي دولت ډلې لاسو ته د لوېدو پر سر په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له سخت انتقاد سره مخامخ ده. ویلي اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پرېکړې هرکلی کړي چې له مخې به یې د عراق د پوځیانو استخدام پراخ سي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار وکړي چې ژر ځایي قبایل وروزي او مهمات ورکړي. خو سپینې ماڼۍ اندېښنه لري چې د انبار ولایت په مرکز رمادي کې به فرقوي شخړې رامنځته سي، ځکه چې دلته د سنیانو اکثریت یو د اسلامي دولت سخت دریدو سخته څخه د دې ښار د کنټرول اخیستلو لپاره د شیعه ملیشو کارولو ته اړتیا ده. د عراق د رمادي ښار په لویدیځ کې زرګونه شمالي شي چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي راټول سوي دي. دوی د عراق په لویدیځ کې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځو لاسونو ته لوېدلی دي. د انبار د پولیسو مشر پرون وویل چې ګڼ شمېر سرتیري د رمادي ښار په 1 کیلومتر کې په حسیبه سیمه کې راټول سوي دي. له دې مخکې خبر ورکول سوی و چې شاوخوا 3000 ملیشې له رمادي ښاره لیرې په یو پوځي کمپ کې د تیارسۍ په حالت کې دي. د اسلامي دولت سخت دریځو یا د اشتلې دوی ورځې مخکې رمادي ښار نیولی دي. د امریکا په مشرۍ ایتلاف ویلي چې دیمې د 13 راهیسې د اسلامي دولت پر اهدافو 1 هوایي بمباري کړي چې وایې په سوریه او 14 د رمادي په ګډون په عراق کې سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې تر دا مهاله په روان میلادي کال کې د ترسره سویو اعدامونو شمېره په 2014 میلادي کال کې په دې هېواد کې د ترسره سویو ټولو اعدامونو شمېرو ته رسېږي. د سعودي عربستان د اطلاعاتو وزارت د ټولنیزو خدماتو پر پاڼه راغلي چې د دې کار لپاره استخدامېدونکي کس ته د کوم ځانګړي مهارت اړتیا نشته او مراجعین له امتحانه معاف دي. په سعودي عربستان کې ډېری د مرګ مجازات د سر په پرې کولو سره اجرا کېږي. د تیر کال د راپورونو له مخې په سعودي عربستان کې په ټوله کې 80 کسان اعدام سول او په روان کال کې تر اوسه دا شمېره تر 50 پورې رسېدلې ده. او د الجزایر پوځ د مې په 19 له پایتخت څخه 100 کیلومتره لیرې 22 اسلامي سخت دریځې وسلوال وژلي دي. د الجزایر د دفاع وزارت ویلي چې د بویرا ولایت په فریکوا سیمه کې په سویو دغو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. دغه هیواد په 1990 کلیزه کې د اسلامي سخت دریځو اړونده تشدد ولړزاوه. د دې هیواد په مرکزي او لویدیځو برخو کې لا هم وسلوالې ډلې فعالې دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د الجزیره پوځ وایي چې د تیر کال له پیل څخه تر اوسه پورې 45 وسلوال اسلامي سخت دریځې وژلي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر او افغان مقاماتو سره خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي په خبرو کې زیاتره تمرکز پر امنیتي مسایلو،
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په حق باندې.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تدبیق کې لوی خنډ دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او هلمن ولایت ځو چیرته چې د موساکله امنی قمندان او خلک وایي چې که اضافي سرتیری ورته په وخت ونه رسیږي نو موساکله هم د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې په لس په سلو کې روغتیایي مرکزونو کې قابلې نشته چې یوه ستونزه هم رامنځته شوې ده. په روان خبرونه کې د غراز د نور ریپورتونو سربیره د ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد او په ارکې له ولسمشر اشرف غني او له نورو افغان مقاماتو سره کتنه وکړه. افغان چارواکي وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره د افغانستان په شمال کې د روان وضعیت او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په باب خبرې کړې دي. اقتصادي موضوعات هم په دې خبرو کې یاد شوي دي. تفصیل له حمیده هارون عثمان اورو.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر د خپل افغان سیال په بلنه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان حکومت غواړي د تروریزم د ځپلو او امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري راجلب کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د روسیې د کورنیو چارو وزیر کولوکول سیف د سې شنبې په ورځ له خپل افغان سیال سره په ګډو ګواښونو خبرې وکړې او د همکارۍ ژمنه یې وکړه. صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا او افغانستان به د تماس ډلې جوړوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي.
بحثونه فقط د تعدیداتو او د تروریزم په حقله باندې او خاصتاً د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پولیس تلاش په شمال کې چې د تروریستانو سره په جګړې کې دي او تروریستان یې له منځه وړي دنه ستاینه اوسو. اما په مجموع کې لوی تهدید باندې بحث وشو، هغه تهدید تروریزم تهدید دی.
پخوا تر دې هم د روسیې د کورنیو چارو وزیر افغان چارواکو ته د هغه امنیتي کمربند جوړېدو په اړه یوه طرحه وړاندې کړې وه چې هدف یې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی و. سربیره پر دې اوسمهال د روسیې د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ناامنیو روسیه اندېښمنه کړې ده. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د سیمې په سطحه هغه الیزلې پیل کړي چې ویل کېږي هدف یې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبول ګڼل کېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم وایي چې په وروستیو کې له چین سره هم په دې اړه خبرې د همدې مسلې ښکارندوی ده.
نو نن هم په دې بحثونو کې څنګه ګډه سره کار وشي د معلوماتو په شریکولو کې او یا د افغان پولیسو ته د زده کړې زمینه روسیې کې پیدا شي او هغوی همکاري وکړي.
د روسیې د کورنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غني سره هم کتلي او د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په همدې باور دي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سربیره چین او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د امن په راوستلو کې ستر رول لوبولی شي.
و امریدل چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر په کابل کې را افغان ولسمشر او افغان مقاماتو سره کتنه کړې او په افغانستان او سیمه کې د تورستي مسایلو او د غراس اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه له افغان چارواکو سره خبرې ترسره کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په هیواد کې امنیتي ستونزې د پراختیا پروژو په تطبیق کې لوی خنډ دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تر هغې چې امنیت تامین نشي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پراختیا پروژو تطبیق ناممکن دی. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د یوې اقتصادي ستراتیژۍ د جوړېدو لپاره باید لومړی نفوس شمېرنه وشي. تفصیلې د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې تر اوسه د افغانستان د نفوس دقیق شمیر نه دی معلوم، د اقتصاد وزارت د دې هیواد د پراختیایي لومړیتوبونو لپاره له نورو ارګانونو سره خبرې او سلا مشورې پیل کړې. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل د پراختیایي پروژو په مخ کې لوی خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر هغې چې امنیت تامین نشي په هیواد کې د پراختیایي پروژو تطبیق امکان نه لري.
امنیت واقعا تسهیلات
امنیتي ستونزې واقعا په پراختیایي پروژو او د بشري حقوقو په تامین باندې ناوړه اغېزې کړي. که چیرې امنیت نه وي، ښکاره خبر ده چې اقتصادي پروګرامونه نه عملي کېږي. بناً د هر اقتصادي پروګرام د عملي کېدو لپاره امنیت لومړنی شرط دی.
د خبرې په هغه ناسته کې مطرح شوې چې د دولتي ارګانونو استازیو، د مدني ټولنو فعالانو او د ملګرو ملتونو استازیو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې د افغانستان د نفوسو د پراختیا لپاره د لومړیتوبونو وړاندیز کیږي او دغه وړاندیزونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د نفوسو د پراختیا په نړیوال کنفرانس کې وړاندې کیږي. د نفوسو او پراختیا نړیوال کنفرانس چې د افغانستان په ګډون 109 هیوادونه غړیتوب لري، له 1990 کال را په دیخوا د بشري حقوقو، اقتصادي پراختیا او د متقابلو اړیکو په اړه د مصر په پلازمینه قاهره کې هر کال جوړیږي. په عین حال کې افغان کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې دقیق نفوس شمیرنه ونه شي، د هیواد به ستراتیژیک اقتصادي پلان ته لاسرسی پیدا نه کړي.
زما په نظر افغانستان هیڅ کله نشي کولای چې بلا د سرشماري نه خپل برنامه، خپل ستراتیژي، خپل پالیسی د اقتصادي او اجتماعي د پرمختګ لپاره طرحه وکړي. د دې لپاره ضرور دي چې لومړی د نفوس د شمیرنې اساسات اگر چې ضرور دي هغه باید وشمیرل شي او بیا د نفوس د شمیرلو په درشل کې د افغانستان د پالیسی د ستراتیژي لپاره برنامه طرح کړي.
یو شمیر کتونکي تل په دې انتقاد کوي چې په هیواد کې د وګړو لپاره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د نفوذ شمیر ډیر مهم دی، خو دا په داسې حال کې ده چې له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د نفوذ په اړه تل له اټکلونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی همدارنګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نفوذ شمیرنې بهیر پیل کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. دغه راز د موسی کلا امنی قومندان هم ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی دی چې له سیمې ووځي. وړاندې تر دې د سنګین ولسوالۍ امنیت هم خراب وو او ویل کېږي چې د موسی کلا سقوط به د سنګین او نوزاد ولسوالیو ترڅنګ پر یوې بلې مهمې ولسوالۍ ګرشک هم بده اغیزه وکړي. دوستانو، موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او د دې موضوع په اړه در سره وروستي جزئیات شریک کړو. خو اوس له جانقه الکوزي اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د فرخوندې د قتل په اړه د یولسو پولیس افسرانو د محکومیت لپاره د کابل د یوې ابتدایي محکمې د حکم د څرنګوالي په اړه مضمونونه خپاره کړي. برېتانیا چاپ انډیپېنډنټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د کابل یوې محکمې د فرخوندې د ظالمانه او بېرحمانه قتل په تړاو یولس تنه پولیس په دندو کې د غفلت او د جرم د نه مخنیوي په سزا هر یو په یو کال بند محکوم کړل او اتو نورو پولیسانو د کافي شواهدو د نشتون له امله برات حاصل کړ. ورځپاڼه لیکي، د سې شنبې د ورځې محاکمې مخکې د روانې میاشتې په لومړیو کې د فرخوندې د قتل په تړاو څلور کسان د مرګ په سزا او اته نور هر یو د شپاړسو کالو بند په سزا محکوم شوي ول. اتلسو نورو برات حاصل کړی و. ورځپاڼه زیاتوي، د فرخوندې له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ. ګاردین ورځپاڼې د همدې مسلې په اړه د یو تحلیلي مضمون په پای کې لیکلي، د فرخوندې د قتل په اړه د سې شنبې د ورځې د علني محاکمې جریان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون لارې خپور شو او دا ځکه چې دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده. ورځپاڼه زیاتوي، دې محاکمې دوه ورځې وخت ونیوه خو د فرخوندې د کورنۍ په ګډون زیات خلک په غوسه کړي دي. د محاکمې د ځنډ له امله له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې وې چې د محکمې په حکم کې ممکن سیاسي مداخلې وشي. ګاردین ورځپاڼې په یو بل مضمون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه د لاسلیک شوي تفاهم لیک یا د پوهاوي سند په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو د ښه کولو په مقصد له توقعو پرته هلو ځلو په افغاني ټولنه کې اعتراضونه راپورته کړي. سیاستوال او خبري رسنۍ په افغان حکومت تور لګوي چې ځان یې په اصلي دښمن پاکستان پلورلی دی. ګاردین لیکي، د پاکستان پوځ تایید کړی چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو تیره اونۍ یو داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به پاکستان د افغانستان استخباراتي مامورینو ته روزنه او وسایل ورکوي، په تروریزم د مشکوکو کسانو په تحقیقاتو کې به برخه اخلي او ګډ عملیات به کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني ویان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، په کوم شکل چې دا مسله په رسنیو کې راغله او هلته خبره په دې وشوه چې ګوندې د ISI لخوا د روزنې او تجهیز کولو مسله مطرح شوې، دا خبره شایعه ده. په دغه تفاهم لیک کې مهم ټکی دا ده چې څنګه دواړه ادارې کولی شي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. ګاردین ورځپاڼه لیکي، دا سند د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره چې په وار واري د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یعنی ISI د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې او په خاص ډول د طالب وسلوالو په پالنې او ملاتړ تورنه کړي یو ډیر حیرانوونکی او عجیبه اقدام دی. دا کار دغه راز د جمهور رئیس اشرف غني د حکومت لپاره چې واک ته له رسېدو سره سم یې هوډ کړی چې د اسلام آباد په منځګړتوب او مرسته به طالبانو ته د امتیازاتو په ورکولو سره هغوی د خبرو میز ته کینوي یو حیرانوونکی حرکت دی، کوم کار چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې تصور هم نه کېده. ګاردین وړاندې لیکي، جمهور رئیس اشرف غني پاکستان ته د افغان پوځ د افسرانو په استولو سره شي پوځي زده کړې به هلته وکړي، افغانان خپه او ماڼیجن کړل او حتی تر دې چې د 2014 کال نومبر میاشت کې د پوځ لوی درستیز د پاکستان راولپنډۍ یعنی د پوځ اصلي مرکز ته واستوه او د ځینو په وینا په دې کار سره یې د افغانانو ملي غرور ته سپکاوی او توهین وکړ. ګاردین ورځپاڼه وړاندې لیکي د جمهور رئیس اشرف غنی ستراتیژۍ یو څه نتیجه هم ورکړې او د طالبانو او افغان حکومت استازو په قطر کې غیر رسمي خبرې وکړې. تېره اونۍ د پاکستان صدراعظم نواز شریف او پوځي مشرانو کابل ته سفر وکړ او طالبانو ته چې د اوړي سختې حملې پیل کړې د یو ډول غوږتاوۍ وینا یې هم وکړه. خو له دې سره سره په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوي او ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې تر هغه حده نه دي چې د جمهور رئیس غنی انتقاد کوونکي پرې قانع شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د ایستلو موضوع په جدي ډول څیړي. د دغه وزارت وین شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ وویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ژمنه کړې ده چې د ایستل شویو افغانانو د شمیر او وجې په اړه به افغان حکومت رپورټ ورکړي. متحده عربي اماراتو په دې وروستیو کې شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربي امارات باید د افغان ایستل شویو سوداګرو د شمیر او د ایستلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له پیله تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړې ده.
د افغانستان لخوا ټینګار کېږي چې متحده عربي امارات باید د ایستل سوو کسانو د شمیر او د ایستلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې که ټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربي اماراتو چارواکو ویل دي چې ایستل شوي افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې په رسنیو کې په اړه ویل شوي دي او ډیری دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنه یې په دغه هیواد کې غیر قانوني وه. نوموړي دغه شان وویل چې په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر تېره اونۍ په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه یې د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه یې د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې په لسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یې د اعتراض په بڼه یوه خیمه ودروله او له متحده عربي اماراتو څخه یې د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په عینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربي اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوي میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسؤل معروف قادری:
600 تجار کې بیرون کړه
شپږ سوه سوداګر چې رئیس ته دي له دې امله موږ باید متحده عربي اماراتو ته عذر ونه کړو چې زموږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې د انتقال او پانګونه دې وکړي. له یوې خوا به یې پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمینه به برابره کړي او له بلې خوا به موږ نور د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې د مخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملي اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربي اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو نه اوري. د ننګرهار روغتي شارواکي وي په دې ولایت کې لس په سلو کې روغتي مرکزونو کې قابل نشته او چې له عمله د چارواکو په وینا د ناروغانو په درملنه کې ستونزې پیدا کیږي. له جلال آباد به زمونږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په لس سلنه روغتیایي مرکزونو کې د قابلګانو د نشتون ستونزه موجوده ده. دغه څرګندونې د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د قابلګانو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال رسنیو سره وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې قابلګانو لپاره د پام وړ مالي امکانات برابر کړي، ولې اوس هم د ناامنۍ له امله په لس سلنه روغتیایي مرکزونو کې قابلګانې نشته؟
تر لسو کم فیصد صحي مراکز په ختیځ حوزه کې قابلې نه لري یا ښځینه سټاف نه لري، علت نام نه ده. مثلا کوم نورستان ځینې ولسوالۍ ګورو همدارنګه په کونړ کې په ننګرهار کې هم موږ ځینې داسې ولسوالۍ لرو چې هلته د نامنې له وجې نه نشي کېدلی چې دوی لاړ شي، خو بیا هم موږ دې ته ټول هغه امکانات چې دوی غواړي سهولتونه برابر کړي دي، که څوک محرم لري محرم ورته استخدام وو، که څوک هلته کور نیسي د کور کرایه ورکوو، او همدارنګه د معاش نه اضافه موږ تر 2.5% پورې اضافي معاش دوی ته ورکوو، یعنی د مالي امکاناتو او همدارنګه نور سهولتونه چې دوی لپاره اړین دي پای کې موږ څه ستونزه نه لرو.
کامول وایي دوی اوس د دې ستونزې د حل په موخه پر یوې بلې بدیلې لارې کار کوي چې په هغې سره به په لرو پرتو سیمو کې دا ستونزه هواره شي.
بیا هم موږ د دې لپاره نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي ترڅو په هغه لرو پرتو سیمو کې موږ دغه قابلې لاړ شي او هلته دوی خدمات لایي کي، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت نوې پالیسي دا لري که چېرته د موږ قابلې په دې نه توانېږي چې په صحیح مراکزو کې کار وکړي، نو په راتلونکي کې به انشاءالله دوی ته داسې شرایط مساعد شي چې دوی په خپلو کورونو کې د خپل کور کې داسې یو اتاق ولري چې په هغې کې د موږ خوندو ته ولادت ورکړي او په هغه خپل کور نه د کلینیک استفاده وکړي.
یو شمېر قابلګانو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته باید د نړیوال معیار سره برابر د نورو زده کړو زمینه هم برابره کړي، او دارنګه دوی له خلکو هم وغوښتل چې پر خپلو اولادونو د قابلګۍ زده کړې وکړي تر څو په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه نوره هم ټیټه شي.
ستونزه دا ده چې کورنۍ نه ورکوي اجازه، لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی په دې بحث کې کار وکړي، باید اجازه ورته ورکړي د مور او د ماشوم د مړینې کچه کمه کړي، په مسلکي توګه باندې قابلګانې فارغ شي، خپل مهارتونه وهي د مریض په سر باندې.
افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی او قابلګانې اوس پکې لږ داسې پرمختګ کړی دی او مشکلات ډېر زیات لرو، خو چې دولت موږ سره کومک وکړي لکه اوس موږ د دغې په بخش کې مشکلات ډېر زیات لرو چې نړیوال موږ سره کومک وکړي چې موږ نورم په نړیواله سطحه باندې موږ تعلیم وکړو، نورم په نړیواله سطحه باندې موږ پرمختګ وکړو تر څو د مور او د ماشوم د مړینې کچې کموالی نورم کم شي په افغانستان کې، لکه چې اوس په حال د پخوانه ډېر زیات راټیټ شوی دی.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په 2002 میلادي کال کې په هر 100,000 ولادتونو کې به د مور او ماشوم د مړینې کچه 1400 وه، چې اوس د قابلګانو روزنې سره دا کچه څه باندې 300 ته راټیټه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو د پراختیا، د سیمه ییزې سولې او په دې لار کې د کړکېچونو د اواري په مقصد یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې سلګونو افغان محصلانو، ځوانانو او د پېښور محصلانو سربیره د مدني ټولنو غړیو او د چارو شنونکو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوالو په افغانستان او پاکستان کې او په قبایلي سیمو کې د امنیت اصول لپاره د ځوانانو پر رول خبرې وکړې او ځوانان یې وهڅول چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. له پېښوره پیدا ازادي راډیو خبریال ظفی الله شفق رپورټ لري.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان، پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت، د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغنده او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فارم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي، د دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکی خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
داسې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی بلکې دا ضروري دی. یو خبره خدا دې څنګه چې ما عرض وکړ د فکري جوړښتونو سره دا ډېر ضروري دی، فکري مباحثه ډېر ضروري ده. دویمه خبره دا چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې د او په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو عمل کې انتهایی مهمه خبره ده. د دې دوجنم یو بل سره ناسته پاسه ځوان کې د ملټنسي په حواله یا د انتهاګرای په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو فردا کا هغه افغانستان کې دا کا پاکستان کې دا ما خل دا دي چې دې واحد لار دا ده چې ځوانان خپل کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبره تزه کی کوم شی دې سبب ګرځي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي استاد اعجاز خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي او پېښور محصله سبا اعجاز بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لرو برو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونې وړ ده چې دغه یو ورځني کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه او ویې ویل چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ځوانان د په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې د هلې ځلې وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم ایس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم ایس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو او ری چې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. اتنی مبه جی شوې دی له نجیب زمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
له ارګ څخه خبره سوې اعلامیه وایي چې پرون د روسیې د کورنی چار وزیر په کابل کې د ارګ په معنی کې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. پرون ماښام د سمنګل ولایت په سارباغ او خرم ولسوالۍ کې لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې سوې دي. د پروان ولایت په کوهی صافي ولسوالۍ کې د مځکې د شویدو له امله ګڼ شمېر کلي زیانمن سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له خپلې امنیتي سلاکار سره ولیدل چې عراقي قبایل ته د وسلو ورکولو او روزلو په برخه کې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید توریستي عمل وباله او د هغه غندنه وکړه. د عراق درمدي ښار په لویدیځ کې زرګونو شیعه ملیشې چې د ایران له خوا یې ملاتړ کېږي راټول سوي دي. دوی د عراق په لویدیځ کې درمدي ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. او سعودي عربستان د اتو جلادانو د استخدام اعلان ورکړی دی. دا په داس حال کې ده چې په سعودي عربستان کې تر دا مهاله په روان میلادي کال کې د ترسره سویو اعدامونو شمیر په 2014 میلادي کال کې په دې هیواد کې د ترسره سویو ټولو اعدامونو شمیرې ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان هغه رپورټونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کراچۍ کې یو شرکت په آنلاین توګه د تحصیلي ډیپلومو د خرڅلاو له لارې په کلنی توګه لسګونه میلیونه ډالر ګټلی دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندوړان کوي.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د سه شنبې په ورځ چارواکو په کراچۍ کې د اګزکټ په نوم د سافټویرونو د یو شرکت پر دفترونو چاپه وهلي. د دې ادارې څو کارکوونکي د تحقیقاتو لپاره نیولي او د دوی کمپیوټرونه او معلوماتي ثبت کړي دي. د اګزکټ پر دفترونو یو ورځ وروسته لاغه چاپه وهل کیږي چې د امریکان خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ. د پاکستاني شرکت د سلګونو ویبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې چې د کولمبیانا او بارکلی په نوم فعالیت کوي. دا پاڼه ډېر کله محصلانو ته فریب ورکوي او هغوی ګمان کوي چې دا پاڼې د بارکلی او کولمبیا په نوم د امریکا د معتبرو پوهنتونونو رسمي پاڼې دي. دوی د ډیپلوم د ترلاسه کولو لپاره د دې پاڼو له لارې آنلاین پیسې ورکوي. خو له دې نوې خبر چې ډیپلومونه یې په پاکستان کې جوړ شوي جالی ډیپلومونه دي. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې د دې پاکستاني شرکت د تقلبي ویبپاڼو په اړه ډېره څېړنه شوې ده او د دې شرکت د پخوانیو کارکوونکو په امریکا، برتانیا او متحده عربي اماراتو کې د دې شرکت د مشتریانو له خولې ویلي چې سلګونه زره ډالرې د ډیپلوم د ترلاسه کولو لپاره دې شرکت ته ورکړي. په پاکستان کې د تعلیمي چارو یو کارپو ډاکټر قبلایاز وایي په دې اړه باید څېړنې جدي وي، ځکه چې دا کار د پاکستان اعتبار ته زیان رسوي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي، باید چې د دې ډېر ژور تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجه نه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسي دی، نقصان رسي.
د اکزیکټ شرکت بیا د نیویارک ټایمز دا رپورټ بې بنسټه بللی او هغه یې بدناموونکی او سپکاوی ډک ګڼلی. دا نیویارک ټایمز دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې یو شمېر ځوانان د داسې تقلبي ویبپاڼو ښکار ګرځي چې دا کوي له لرې ځایه د آنلاین زده کړو زمینه برابروي. ځوانان دې تقلبي ویبپاڼو ته پیسې ورکوي خو وروسته یې ډیپلوم جالي وي او په هیڅ ښه یې نه ورځي.
وامریدل چې په پاکستان کې په دې اړه تحقیق کېږي چې نیویارک ټایمز رسپانې ویلي په کراچۍ کې یو شرکت په آنلاین توګه د تحصیلي ډیپلومونو د خرڅلاو له لارې په کلنی توګه لسګونه میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د اروپای شورا رئیس ډونالډ تسک وایي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه لکه ګرجستان، مالدووا او اوکراین د اروپایي اتحادیې د غړیتوب حق لري، خو دوی ته به د اروپایي اتحادیې غړیتوب د هیلو لپاره تشې ژمنې نه ورکوي. د ده په وینا احتمال شته چې د اوکراین او ګرجستان وګړي به یو کال وروسته وکولی شي چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د اروپایي شورا رئیس ډونالډ تسک ویلي د ملکیه پروګرام هیڅکله په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب تضمین نه و کړی، حتی په راتلونکي کې، خو کیف، تبلیسی او چیسیناو د اروپایي اتحادیه د غړیتوب د هیلو حق لري. ښاغلی تسک دا خبرې د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره د اروپایي اتحادیه د ختیځ ملکیه تر سرمشریزې مخکې کړې دي. ټاکل شوې ده دا سرمشریزه به سبا پیل سي او تر بل سبا پورې به دوام وکړي. په داسې حال کې چې سرمشریزه سبا پیلېږي، اوکراین، مالدووا او ګرجستان پر اروپایي اتحادیه تور پورې کړی دي چې دوی ته یې ښکاره نقشې نوې څرګندې کړې چې ورته د دې اتحادیې د غړي جوړېدو څومره احتمال شته. د اروپایي اتحادیه ګڼ شمېر هیوادونو د سرمشریزې په آخري اعلامیه کې د ختیځ ملکیه د غړیو هیوادونو د هغو هیلو منلو څخه ډډه کوي چې غواړي د دې اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي. هغه مهال چې ډونالډ تسک د پولینډ صدراعظم و، د لویدیځ ملکیه د پروګرام کلک ملاتړ یې کاوه. په دې پروګرام کې د اروپایي اتحادیې لویدیځ ګاونډي هیوادونه آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، ګرجستان، مالدووا او اوکراین شامل دي. ښاغلی تسک وایي د اروپایي شورا د رئیس په توګه د درول دا دی چې په راتلونکي کلونو کې د دې هیوادونو توقعات سمبال کړي. زموږ وظیفه او زه فکر کوم دا زما شخصي مسؤلیت هم دی چې تشې ژمنې ونه کړو چې دا کار سبا یا بل سبا امکان لري. د زیاته کړه چې دا په دې معنا چې په اټکلېدونکي راتلونکي کې د اروپایي اتحادیه د غړیتوب ترلاسه کول نه، بلکې د اروپایي کچې کلتوري او سیاسي ټولنې پر لور تګ ترلاسه کول دي. تسک هیله څرګنده کړه چې د اوکراین او ګرجستان وګړي به راتلونکی کال اروپایي اتحادیه غړي هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړای شي. د زیاته کړه چې اروپایي اتحادیه ته د اوکراینیانو او ګرجستانیانو پرته له ویزو سفرونه ارزونه به په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره شي. د ده په وینا که پرمختګ همداسې دوام وکړي، په 2014 کال کې به دوی پرته له ویزو د اروپایي اتحادیه غړي هیوادونو ته سفر وکولای شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته څنګه شوې ده چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بېلابېلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په ګډه وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چېرې زموږ د مشر محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دغه مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي. مشکلات زیات شي زای دولت او د دولت څخه دا غوښتنه کوم او د محترم اجرایه رئیس او د محترم رئیس جمهور څخه د خدای په یاد د قرآن په یاد دا وزیر معرفي کوي چې دا خلک د دې محمد شفیق حیدر جن د کندهار ولایت
موږ د انګریزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګریزانو په مرسته یعنې د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پرمختللی مکتب و په مالټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته هر څه مشکلات چې پېښ شوله د معرب د مسلمانو دفاع پېښ شوله یعنې تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي په کټ کاغذ پراني ده دغه تواصل وه همدغه تواصل دغه تواصل وه همدغه تواصل وه دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعریدونه وو داسې مشکلات راته پېښ شول چې ساره یې په دنیا کې نشته.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوار له سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي. د مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
سمدانو راځي د چرچنو د ولسوالۍ تاسو په تماس کې یم. ما د ولسمشر سره وګڼې چې دا خوشکنه ده چې دا ویل چې زه به رشوت بندوم. زما د چرچنو په ولسوالۍ کې داسې ګام ګام درې اقامات کړه او اوس وایي چې د نفر په سر باندې یو څه نشدوري یو څه تریاق نه څوارو هغه بیا خدای هغه تریاق خراب دی اوس دی هم یو څه راته غواړي موږ څه څو پر کوم ولاسو موږ خوراک بزګران موږ دا غوښتنه کوو چې دا کار باندې کې وسلام
سلام ما ته رام دا غوښتنه مو مشرفونی څه چې دا موږ خو ته نه ملات ورواله وي څنګه لا خو ته د دې په څیر د مرغاله ونه وته نه پیښه وته نه ملات کړی یا دې څنګه نو واخ شروع دي کیږي چې نه وځي موږ هغه درې دې نو موږ دلته په دې څه سره ته د ماشان په کور کې نه لرو د بل په څه کې نه لري سره لرو نو ځای څه نه مغال چې راځي باندې سره ګرمه نه ځای نه لري چې موږ ځای ولا بل په دې وکړو ولا چې باندې ودی هغه چې خارې نه بارا خارې نه کوي ما خو نه کوي تر هغه وځي چې د عملیا چې دا څنګه د عملیا د کړې وته نه لري کار څه وکړي وای وته نه پاله کړې وای ار د کانی ورته خدای دې پوزي بس کوي چې موږ وساس نو یو نه زمګي په خیر دې خپل کور کې شنو دا سره موږ نه بده چې بدل مورو کې راو شوړ ولا نو دا کوم ګټه مو سبا کې دا کوم دغه ګټه راته وځي واغلي کار نه مو کې ما ته غمو دمبر مو نه راپور ته سو په موږ باندې خپل کلاس په دا کوم کوم نه تنه لاسیا دې ولر چې هغه سم نه مو کې جوړ ته وځي په احترام سلام.
السلام علیکم. یا قد حنفي له تونل څخه بعد سلام مزمد نه حکومت څخه دغه وختونه ده چې د مګبل ماشین اولی تل شوی دی مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ولر راځي بازار کې لر راځي بازار شو کله وشل راځي بازار شي هم چې تاریخ را کوي کله نو کله ولین راځي تل وسه بازار شي نو نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کوي نور مخنیتم.
السلام علیکم. فاری عبد الله ته د غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یبین چې ټوله په آزاد دي دلته دی چې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره نشته وي چې دا ډیر ډیر روپي په پنځو میاشتې کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې ور میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به هیڅ کوم کنه نه کیږي موږ ټوله د په آزاد دي د ټوله ما یبین په آزاد دي ته شالو ګډیان راغلي دي هیڅ وخت نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په هو سره وځي لارې هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پای ته موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي.
السلام علیکم. د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمال پر کوم غم و یاړو چې د یو خو طالب الله او تخصص د بل خو امریکا او تایید بل او تخصص دي طالب الله د بعد د دې قبل بل او تخصص د مشمال د ملاتړ په نامه خپل ور نفر پر روزګار سم ډکړه چې دې مشمال ته شی ور کاوي او لوست لیک ورز د کاوي هغه به مړه د بل خو امریکا په فلسفه چې د ما فاش او والله نور د جزاف او لسوالې چې شنه نه سپونه نیولې د سره 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 نه دي او طالبان خلک مړه کړو او چا وځو او چا ته وځو زما پیغام دا چې لوړ بلول لوړ پد مقامات ورته مقامات ورته دي کله طالب مقامات یو خاصي او کله دولت خاصي دا چې د ماشومانو د ماشومانو ملاتړ مو شي پر کوونکو کارونه د دغه طرف مو شته او موږ ډېر خوشاله یو چې دا د چټنان کې شی ورسې لمن دا د ترسي
اول راجزات سندلس مکتب دې خلق کړی نو کله مشمان نو اتر پاکستان نه وي نو دا شي هم څو فور دي او په دې غزات وسوم دا شي مرزد ما سره د چینانو سره نو ستونی ستونی سي وي دي نو نو په دې دواله قبل مرز دا وخت خبر دي
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه میرا مجین دی خبره کوم دا خارجان د وای په شی د امریکا باندې پښتون وښان اخیستي سنه نه مده نه کیږي ایوانان او کشتو دو شه چې ته ونه رسوي دی وسلام
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان د اساس او نصوړی ته تاسو پیغام کړم په زامي دا د ما اول بار چې لو پور چرواک ته بیا خصوصا 19 اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمنشت کې د نو د چرچنو ولسوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل عسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګرې بولیا شي چې بولیا هغه نه وشته کوي خپل ورځ یاد شي رسمي دي نو د دغو پر سر باندې بیا موږ څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دي دا څنګه دولت دي دی په ساد رکی دی کوکنار رکی که دی تو کوکنار دان د فارغواړي او کری
زه اقبال مصاحب د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي او زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کله د ولسوالۍ تعمیر څخه لري کړو او پاتې 80% د خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ نه 90% مونږ یقین لرو چې د خبرو لارې هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین لارې دری کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي وسلام
زه د هلمند ولایت د بندې کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم اشرف غنی ډاکټر عبدالله ولسي شورا د ولسي غوي د ولایتي شورا والی او د خپلو توام چې تاسو خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولی چې په کجکي کې د کجکي په نام فکر عبدالعلي حاج عبدالعلي چپی تعداد یو 160 کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي وخت چې وګوري که یو دا نه پکښ کې ول نفر ټول دي مسجد تور ولا دې د نفر څخه نو دا تاسو وایي سو موږ سول راول سو نه خو دې نه په خدای قسم کې کتر دغه رقم راول چې هر څه وخت کې سي حکومت چې عادل حکومت یې لرګې توجې انصاف دې نه جوړي تاسو څنګه حکومت چې تاسو خپل فرحت خر نه ګرځي تاسو سره پاکستان بل منځ کې وبل منځ کې ته دي دا د کجکی اج کوفندان په ځلا دونه مشکل جوړ کړل چې دا ګرد افغانستان کې جوړ راځل یو بل خاطر نه غل چې خپل کور ته جوړ ونه ست دي نه کې جوړ کې تاسو سره خلاص دا خبره به تر اشرف غنی او تر ولسی او تر ولایتي شورا ورسوي بیا راځي دا مرنه ته وکړه چې په ځلا څه جوړ کړی چې په دا یو مسجد کې یو سلیشن کافي دي چې څوک نشته په کلی کې بچو په وطن کې بچو ته څه خپل قضاوت وکړي په قضیا کې نو دا خدای ته سم کې پر دغه رقم دغه بچو وکړي الا بل خاطر مزه ولې چې خپل کور خپل ځان ته خصامه نکړي په دغه برابر سره ودري او دا تر دې هم لیکنه نه نه شو بس چې ستاسو دې تاسو خراف یې راشل وره خبر سوي دا ما پیغام نه چرم کې دا ستاسو سره خلاص بیا سره شریکه کې خبره سره کړې مې کومه بد ویلو هر څه چوا السلام
علیکم زه زین لاره کنه خرولت لغوره کې ورې سوالې ته خبره کوم موږ د کنه خاز اول یشم چې کا څه خدا غوښتنه نه چې موږ موبایل انتن خراب شوی موږ دې ته ترجمه پر موبایل انتن ودروي موږ دې ته ټکنیکي ستونزې سره مخامخ شو سلام
زه د غزنی ولایت خبره کوم غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده د موږ اطفال د یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محروم دي سخت ظلم او تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب او عناد کوي او پولیس او سرنوالان غزنی په ولایت کې شروع چپاور جو کوي خلکو کورونه شروع کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي دي چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شروع چپاور په پتنه او فساد باندې لاس اچولی دی موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات خو غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کومه بس اطفال په نامه چې دی ورته را دي شي د اطفال حال د وخت ډېر وحشانه عمل وکړي ظلم وکړي په زندانونو کې
السلام علیکم زه د بلاتو د ځګر مې د ځان د مسوالې سره خبرې کوم حکیم الله
وعلي السلام ده کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم. زما نوم تاولادی د غزموک د موټران چې ټول راځي د سنگنويشتین چې راکې سي دلته په ذاترازو باندې دغه باندې پغلا باندې د شپې چې موټروان تو لزر 2000-15000 روپۍ په موټر باندې دغه شانې د مامورین چې کم په ذاترازو باندې ناشتي دا پیسې دنیا کي کې وار نه کو بیا موټر کې نیم تان پیاتی هنه نه دغه کې نه پرېږدي وای چې نیم تان دي زیات دا وځستي ما جوالیان ورلېزلې و وسوای چې نیم تان زیات بیا هم په خدای چې هغه موټر دې ته شاته کوي دا نو څنګه زمو سره کې دوه نه مزوري په یو موټر باندې 15000 روپۍ کسان د چې زمو غواني زیات راځي او دلته مو خپل سر نه پوره کوي د یو ګمرکونه زیات دا اشرف غنی صاحب څخه موږ دا غیله توقع وو چې موږ ولدی به وطن ته تجاران ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول غلق شو نه ولیدي سپا چورې کلو نور د دغه مارکیټ پورې درې واره موټر ورځي ورځي وایي چې اجازه نشته نیم تان کې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدم خو چې کله 15000 روپۍ 18000 روپۍ د موټر په سر باندې اخی قانوني غیر قانوني اخی پارچی هم نه ورکوي اغه کوم مامورین چې دی وای کچیر د غرب پاتیا غواړي 2000 روپۍ راکه که پاتیا نه غواړي 4000 روپۍ راکه خو کچیر 6000 د زموږ د دولت لاخه چې دولت خزانه ته ولاړ شي دا پهلا باندې دی نه کیږي دا زموږ پیغام نشر کوي و سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد الحق د خوست ولایت مندزای ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږو څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو نو شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې زموږ د ښوونځي یو غمو خوري او په موږ باندې بس وخت تېر نه کړي تاسو
زه جواد نه خل نګرار نه خبر کوم تاسو هغه ماجرین رئیس یې ورځ را وغواړئ دغه معلومات وکړئ دغه د ظالمان سلسل نمرې اغوستي 50-50 نمرې دی یو سړي دا زموږ د شپږم هم کار وکړي دغه ماجرینو څوک هم غرم نه خوري موږ سره صحیح رسمي فورمې دي بس نه راکړه را نه
السلام علیکم زه اختر جان زم د کندهار ولایت څخه خبر مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنځوي ولسوالۍ کې نه څه د پوهنې د وزیر څخه خدمات ده خواهش ده چې موږ په ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړي وسلام
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم په دې معنی په وزارت د هیله ده چې ولسوالۍ ښوونځي پراخوي او موږ ته مسلکي استادان راوړي
السلام علیکم زنیان الله المند ولت نادالی ولسوالی تاسره دا پیغام څرګنده مهمه ده چې نه څنګه نشه کې زما دا او لورو چارواکو فرې یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایی رئیس دي نو دوه دوار زما دا غوښتنه چې دا کم افغانان د یاران په زندانو کې ناشې ادامه ورکوي او دانیږي په کلونو کلونو هلته ناستي آیا تاسو یو غن می خوړلې که نه دی محترم اشرف غني صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هیله کوم وروره چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم وخورئ دا د اوس کله نه هم د ادامو لړۍ روانه ده په کلونو کلونو ناستې څوک یې فرصو به خاص هم نه کوي
السلام علیکم زنه اسلام ما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم د شاهزاده ماما زیم زه د نور مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې دخی بیکاری زیاته سره هیڅ کار نه سمول ګروز یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خیله کې موږ په مصادی کې کاروبار کې بیا کې وسټم د خیر په معنا.
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه سال سره په تماس کیم. موږ د کندهار خلکو د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ مخ یو. ورځ په ورځ کاروبار سره خرابېږي، ورځ په ورځ اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي. که چیرې محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور و دغه ځای ته فکر ونه کړي، نو د کندهار خلک به دغه هم د مشکلاتو سره مخ شي.
اور دلمند څخه ګوراغه ما رنگ می درته ولې دې پهلمن کې بهخه بیکاری ده. خلک ته کوټ کور دي، در بازار دي، به ویا غانی کار نه پیدا کیږي. ځله په فکر درته سکوت خوښ کوم دغه مشران څخه په دې یلمن کې وخارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کی د خدای په امان.
ګران دوست، تاسو شکایت او نظر مو واوریدی، الکتری تاسو هم شاهد یاست. موږ په تیرو خبرونو کې او هم د اسدی رادیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع لبیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده ورسوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورونو، هیله ده چې اړوند مسؤلین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا توب چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر رسولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پ گدر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغر غرو شور دی خبر سولم بو
د کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنا ما گرم وا دا خلق دمرا د نفرت پر گنا ما گرم وا پیتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر سرو لمبو